تلویزیون کو ته د دلیل سره سلامونه او نیکیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانی، که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالمه وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. اسره ځان ته کې ګوري نو څه وخت تمثیل کیږي یا یو څه ښودل کیږي د پردې پر مخ، دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه چې بدبختیانې له منځه لاړې شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي، که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې خلک ناوړه ګټه اخلي، نو دغه ټول خلکو ته ورښيي چې دا دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډېر زیات مهم ده، ځکه چې هغه یو آینه ده. هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري. هر وخت چې موږ یو ننداره کړو نو موږ خپل ځان هلته ګورو چې موږ دلته په کوم هغه کې یو، په کوم سټیج کې یو، آیا دغه مثبته خوا یې ما ځان باندې تدبیر کړي نو په دا منفي خوا یې. نو تیاتر دا که ډرامه ده، که فلم ده، که د په خپله دغه میډیا ټوله، دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې، یعنی سل په سلو کې لاس لري، د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره، خپل د ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زمونږ په هیواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده، اوس خلا د سیمې په سفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څو وایم نو په سپکه سترګه کتل کیږي. موږ هیڅ کله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړ، هیڅ کله هغه ته ښه سترګهونه کتلې، هنر تم په قدر ورنه کړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شار روان یو. موږ هغه پخوانی کلتورونه، هغه پخوانی خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کښتانه، مذهب کښتانه، کلتور کښتانه، هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، موږ پر شار روان یو. تل خلق یو قدم مخکې دي، موږ یو قدم شاته ګرځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوال نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو، له بل چا نه خوند واخلو، خو که چېرته خپله خور، مور، ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي، نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري، هغه موږ ته بیا ناروا ښکاري، هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ اس کله په هیڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو یو مثبت رول ولوبو، نړیوال ته ورښکاره کړو. سربیره په دې افغانان ډېر ښه استعداد لرونکي دي، ډېر ښه لکه کدرونه موږ لرو، خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي، څوک دې ته ارزښت نه ورکوي، هنر ته ارزښت نه ورکوي، چې وشي کولای دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پرېستي، په دې ټولنه کې چې کوم بدبختیانې دي، دغه د هنر له لارې، دغه د تمثیل له لارې، دغه د تیاتر له لارې او دغه د میډیا له لارې دي ته د پای ټکی کېږي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کېږي.
مننه دل افروز جانی، تاسو د خپل کار په اړه کوم څه ووایاست چې تاسو د خپل تجربې پر مهال باندې تاسو په نظر کوم لاسته راوړنې وي چې په دې ډګر کې تاسو ترلودي؟
ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړم او ډېر زیات پرمختګ وکړم، ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدله. ما ویل چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکړم، خو بیا چې مې وروسته ولیدل، لکه ما په یو فلم جوړ کړی و موږ د بدمرغه په نامه باندې، هلته یو پښتانه پیدا نسله، پښتانی اصلا نه وي چې کار وکړي. هغه فلم کې ما پخپله کار وکړو، نو دې په دې چې زه په ټولنه کې وستایل شم، ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې، البته ټولنه کې هم څو رقمه خلک دي، ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما، ځینو ډېر زیات ترغیب کړل ما، کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم. نو بیا ما ونش کولی چې بیا دوباره زه فلم ته راشم یا د فلم نړۍ ته راشم یا زه په دې وخت کار وکړم. تربیره په دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده، ما په تیاتر کې کړی، سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده، خو د دې تر څنګه مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړي، مستند فلمونه مې جوړ کړي دي د بنګلیوال ترور په ژوند باندې، لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب غریبې خبرې خلکو کولې، په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده. تنقیح هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو یو څومره څه ډول دغه ستونزې د ژوند غالي او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړل. دغه مستند فلمونه د شما جوړ کړل خو بیا هم نه دی ټولنې لخوا نه د تشویق سمه او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله. دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړل نو له دې نه اضافه زما هغه توان نه و چې ما په دې برخه کې کار کړی وای، ځکه خو موږ همدغه مشواره خلک یو، مجبور شو بل ځای کې یو کار وکړو. میډیا په برخه کې ما کار کوو نو وخت مې پیدا نه کړ، یعنی داسې یو چار سره مته ونه کړه چې یوازې مې همدغه برخه کې کار کړی او دې ته پرمختګ مې ورکړی وای.
بیرته تاسو ته راځم، یو پوښتنه به د مرزیه جانې څخه وکړم. مرزیه جانې، تاسو د دلفروز جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدۍ په اړه باندې و ټولنې ته وایي. تاسو وویل چې هنر او مودلینګ، تیاتر او ادب دا برخې خلکو ته د خپل کلتور د وړاندې کولو یوه وسیله ده. دغه برخه باید ولې پاتې سوې وای په افغانستان کې؟ ولې باید رشد کړی وای، پرمختګ کړی وای؟
تاسو معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نومونو باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و. ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوی وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري. په بېلابېلو سیمو کې، بېلابېلو ځایونو کې له افغانستانه یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و، که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر او سینما او موسیقي او د هر څه په مواردو کې. ځکه دلته یو عجیب و غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم و وحشت و د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسېدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه. او له افغانستانه داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم و رواج او څومره ښه خلک لري. ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړی وای تر څو دغه د افغانستان واقعي او مثبته څېره نړیوالو ته ښودل شوی وای. تاسو معلومه ده چې دا برخه چې یو ځل بیا زیانمنه شوه تقریبا د منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یو وحشتناکه څېره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تیر شوی، هڅه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولای شي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونه نیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به د موږ کارونه دوام وکړي. او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت اړخونه چې لري، دا کولای سو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دې لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکار وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بالاخره کولای سو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، هغه ته همیشه دوام ورکړو.
د لفروز جانې، تاسو د مرزیه جانې خبرې واورېدلې. د هنر د ډګر کارکونکي چې هنرمندان وو، په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یوازې خو دغه څو میاشتنې دي. زه به له بره شروع کوم چې ما مخکې درته ویلې چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه وه نه ده شوې. زموږ اعتران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره. موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره کوو چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي. دا باید له شوقه وسي. دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره. او همدې ته کار وایي. یو منډه کلام دي ته کار نه وایي، یو بدبختي. او اوسنه اوس خو هر څه سي وي، بس په خوځ باندې راټوله ده. زمونږ الان چې اسلام کې هغه وخت چې خزم مثلا یا ځندي ختېدلې نجونې، اسلام دې ته رشد ورکړ. هر وخت چې ځوانانې لري، هغه وخت موږ پرستاران لرو، هغه وخت چې موږ ښوونکي لرو، هغه وخت چې موږ بېلابېلو برخو کې ښځې لرو. اوس بختانه چې په اوسني دولت کې زموږ ښځې په کور ناستې دي، په هېڅ برخه کې د ښځې نوم ټولو ته هار ده، د ښځې نوم ټولو ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې. آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاقو باندې دوی باوري نه دي؟ ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نشي کولی؟ په کومه برخه کې نشي کولی؟ په هره برخه کې کار کولی شي. ما صحت کې په لیدلي دي، ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف وم. دغسې زرګونه زموږ به تاسې څه کال د کانکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت منګ خزه ته په سپکه سترګه ګورو، هر وخت خزه ته وي چې دا دانشي کوله دانش کوله، نو راځم دې برخې ته چې د تیاتر برخه دغه بیل خزه نه نیمګړې ده. یو سړی نشي کولای چې هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته ښځه نه وي، نو دوی خو په ښځو باندې پابندي